سلامونه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د سازمان د نفوسو ادارې سیمه ایز مشر د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزیر سره په کتنه کې په لرو پرتو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو د جوړولو، د خدمتونو د کیفیت د ښه کولو او د نړیوالو مرستو په جذبولو خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د راپور له مخې پیو سمیت د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی ته ویلي ملګري ملتونه هڅه کوي په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه زیات کړي او په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راتګ او په هیواد کې دننه د خلکو د بې ځایه کېدو له امله د افغانستان روغتیایي خدمتونه تر فشار لاندې راغلي. له بلې خوا د افغانستان سره میاشت ټولنې د دوشنبې په ورځ ویلي له څلور اویو افغان ماشومانو څخه چې د درملنې لپاره جرمني ته استول شوي وو شپږ څلوېښتنه به له درملنې وروسته په راتلونکو درې ورځو کې هیواد ته راستانه شي. د دې ماشومانو درملنه د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته شوې ده. د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ اعلان وکړ چې د پاریس د 2024 کال په نندارتون کې د افغانستان د 600 کیلوګرامه زعفرانو د پلورلو قرارداد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا د دې کلني قرارداد د ارزښت یو میلیون او اویا زره ډالرو ته رسیږي. د دوشمې پورز د اخره په 14 د ادارې ویل دا قرارداد به په نړیوالو بازارو کې د افغانستان د زعفرانو مقام لوړ کړي او دغه هیواد د خلکو د ژوند لکه کېدو سره به مرسته وکړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له اټکل سره سم له نن سه شنبې تر پنج شنبې پورې د ورښتونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د هیواد په سیندیزو حوزو کې د اوبو سطح لوړه او ښایي په ځینو ځایو کې د سیلونو سبب شي. د وزارت پرون د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې پر اساس وویل له نسبتا شدیدو بارانو سره مل د هریرود، مرغاب او عامو په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت له هغو خلکو چې یادو سیندونو ته نږدې اوسي غوښتي نه یوازې په خپله د سیل خطر ته متوجه اوسي بلکې د سیل د راوتلو په صورت کې شاوخوا نورو خلکو ته هم خبر ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس او د غیوات پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې درای ورکونکو د هڅولو لپاره خپل ورستي کوښښونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور په اساس پنسلوانیا یو له هغو کلیدي ایالتو دی چې تمه کیږي د متحده ایالاتونو د انتخاباتو برخلیک وټاکي. د ډیموکراتانو نوماندي اغلی کاملا هاریس او جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ تقریبا په یو وخت د پنسلوانیا په سویل ختیځ کې په دوو کوچنیو ښارونو راڅرګند شول. هاریس او ټرمپ دواړه د پنسلوانیا د ټاکنیز کمپاین په جریان کې د 19 ټاکنیزو پلاوو د ترلاسه کولو لپاره خپلې وروستۍ هڅې وکړې. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې نن د نومبر په 15 پیلېږي. د عراق د شیعهګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستانی په خپل هیواد کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. سیستانی دا ټینګار وروسته له هغه وکړ چې د ایران له لوري د عراق له خاورې پر اسرائیل د برید د احتمال په اړه راپورونه خپاره شول. د آیت الله سیستانی د دفتر ویب پاڼې د دوشنبې په ورځ د عقرب په 14 دغه له قوله لیکلي وسلې باید یوازې د حکومت په لاس کې وي او په عراق کې بهرنۍ لاسوهنه په ټولو ابعادو کې باید پای ته ورسیږي. د دغه بانفوزه شیعه مشر په وینا عراقیان باید له تیرو تجربو درس واخلي او له بحران څخه د وتلو د هیواد د بریالیتوب او پرمختګ لپاره هڅه وکړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا چهارشنبې د دریو یو ورځنیو سیالیو لومړۍ مسابقه کې سره مخ کیږي. دا سیالي چې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې کیږي د کابل په وخت په 2:30 پیلېږي. په پام کې دا دواړه لوبډلې د روان نومبر په 9 یعنی د شنبې په ورځ 2 او د نومبر په 11 درېمه یو ورځنی سیالي هم وکړي. د کرکټ په بل خبر کې به تم شغدا چې د افغانستان او نړۍ د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان چې میاشتنی عاید 9.5 میلیون افغانۍ ته رسیږي د نړۍ د لوړو عاید لرونکو ورزشکارانو په لیست کې شامل شوی. د هندي رسنوی د راپور له مخې راشد خان چې د ګجرات ټیم غړی دی کلنی معاش 100 میلیون افغانۍ ته رسیږي. راشد خان د دې ترڅنګ چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو له کلیدي لوبغاړو دی دا مهال د هند کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل له لویو ستورو ګڼل کیږي. راشد خان یو خیریه بنسټ هم لري چې په 2013 کال کې تاسیس کړی او له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د راپورونو په اساس د ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي سږکال بیا هم د راشد خان د ساتلو لپاره لیوالتیا ښوولې. د هغه سږنی معاش شاوخوا 2 میلیون ډالرو ته رسیږي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته کتنه شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعالان په دې اړه څه وایي؟
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې هغه کومکونه چې بې وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوي.
د امریکا د انتخاباتو په اړه هم ځانګړي راپورونه لرو. له هغې ډلې دا چې تمه ده نن د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل شي. هلته دا سږني انتخابات څنګه دي؟
دا انتخابات ډیر یو بیخی ډیر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته ده چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
دا به هم واورئ چې په نورستان کې د ښوونځي ماشومان د مکتبونو د ودانیو او د نورو امکاناتو له نشتوالي سره ټکر.
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي،
مکتب تعمیر نشته. موږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابیږي، جامع درسونه ګډوډیږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې پر ښځو د بندیزونو له کبله هغو ستونزو ته اشاره شوې چې نړیوال او کورني مرستندویان ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په افغانستان کې پر ښځو ورځ تر بلې د زیاتېدونکو بندیزونو او پر مرستندویو ډلو د هغو د اغېز په اړه نهمه سروې ده. تفصیل د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې هغه عملیاتي ننګونې توصیه کړي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له کبله افغان او نړیوالې مرستندوی ادارې ورسره مخامخ شوي دي. دا راپور په بشري اقداماتو کې د جنسیت کاری ډلې او بشري مرستو ته د لاسرسي کاری ډلې خبر کړی دی. دا سروې د 2022 په دسمبر کې په نا حکومتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو بندیز چې وروسته د 2023 په اپریل کې دغه بندیز ملګرو ملتو ته هم وغځاوه او همداراز د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون له مخې نور محدودیتونه هم وضع شول، د ښځو خلاف د محدودیتونو له امله رامنځته شوې ستونزې رانغاړي. په دې سروې کې د ملي نا دولتي مؤسسو، نړیوالو نا دولتي مؤسسو، د مدني ټولنو او د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون 1240 ځوابویونکي ادارې شامل دي چې د بشري مرستو او بنسټیزو بشري اړتیاو په برخه کې مرستې رسوي. د ښځو او ټولنیزو چارو فعال عادله بهرام نظامی په نړیوالو کورنیو مرستندویو مؤسسو کې د ښځو حضور ډیر مهم بولی او وایي چې د ښځو د محدودیتونو زیاتیدابه پر ټولنه ډیر ناوړه اغیز ولري. د دلیل دا سپګوته کړ.
دا میرمنې وی چې د کاول شوي چې په کومکونه چې بي وزلو خلکو ته باید ورسېدلی وای دی په سمه توګه ورسولای شوي، یعنی په کورونو کې چې ټول میرمنې دي دی په ډیره ښه توګه هغو کورونو ته هغه مرسته ورسولای شوي، یعنی د ښځو د کار مخنیوی نه او د ښځو باندې بندیز لګول دا د ټولنې ته ډیر غټ خطر دی، هیواد ته ډیر غټ خطر دی او خپل خپلو میرمنو ته هم ډیر غټ رزق دی چې زیاتره هغه میرمنو په دوه سات کار کا چې هغه د پکور کې نارینه نه لارل، یعنی د کور هغه نفقه ټول د دې په غاړه و. هم د یو غټ ضربه په خپلم دوه میرمنو ته ده او هم د ضربه هیواد او هیوادوالو ته.
د ملګرو ملتو د راپور لمخې د طالبانو نوی قانون چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یادی شي د هغو افغان ښځو لپاره ننګونې زیاتې کړي دي چې په بشري چارو کې کار کوي. راپور وایي چې ښځې اوس باید کارته د تګ لپاره له محرم سره سفر وکوي او د محدودیت پر 23% مؤسسو اغیز کړی دی او په ځینو ولایتونو کې 22% ښځې په بشپړه توګه له دفترونو یا صاحبي ځایونو څخه منع شوي دي. د دې سروې له مخې 24% ځواب ویونکو هم د اندېښنې او امنیتي ستونزو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. راپور زیاتوي چې د طالبانو له لوري لګول شویو محدودیتونو د اړیکو او همکارۍ په برخه کې خنډونه جوړ کړي او 25% مؤسسې د دې لپاره چې ښځې د کار ځای ته تللی نشي او له لوري کار کوي په ارتباطاتو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. پا په راپور کې یادونه شوې چې شزو ته د کار تر ټولو ډیر جوازونه د روغتیا په سکتور کې ورکړل شوې دي. په راپور کې راغلی چې پر شزو د طالبانو محدودیتونه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو تر ټولو ډیر بندیزونه په کندهار، ننګرهار، کابل او هرات کې او په ځانګړي ډول د دغو ولایتونو په کلیوالي سیمو کې عملي کیږي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي؟
څنګه دا ټاکنی ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي؟
موږ یې درته وایو.
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ.
د امریکا خلک نن د خپل واد د نوي ولسمشر د انتخابولو لپاره خپل رائے کاروي. شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رائے ورکولو په شرایطو برابر دي چې لوی برخه مخکي تر مخکي رائے اچولې دي. د انتخاباتو د دیموکرات او جمهوریپال ګوندونو د داسې کاندیدانو ترمنځ دي چې یوې د ولسمشري یو دوره تیر کړې او بلې حاضر دمه ده ولسمشر مرستیاله ده. تفصیل به د اسمت ساروان په ریپورت کې سره واورو.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خلک نن د نوي ولسمشر د غوره کولو لپاره خپل رای صندوقونو ته واچوي. نظر پوښتنې شي چې د دیموکرات ګوند د کاندید کاملا هریس او د جمهوریپال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ ترمنځ به سیالي خورا کوټلې او سرنږدې وي. تر پرونه پورې تر 8 میلیونو ډیرو امریکایانو رای ورکړې وي چې دا د 2000 کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بی سی تلویزیونی شبکې وروستۍ نظر پوښتنه شي چې هریس او ترامپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یو ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په چیرې بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دوړو دیموکرات او جمهوریپالو کاندیدانو تمرکز په هغو ایالتونو دی چې زنګ وهلي سیمه بلل کیږي. دا په خوانی صنعتي ایالتونه له 1970 کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. هریس د دوشنبه په ورځ د پنسلوانیا په ایالت کې د الین تاون، پیټسبورګ او فلادلفیا ښارونو ته سفر وکړ. ترامپ خپل ورځ په شمالي کارولینا کې پیل کړ او بیا پنسلوانیا او میشیګان ته لاړ. ویل کیږي چې که ترامپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړنی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ وروسته دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. نوموړی د نیویارک یوې محکمې په جرم تورن کړی وو او د بریالیتوب په صورت کې به د ځان خلاف جوړې شوې دوسیې لغوه کړي. لبلی خوا کاملا هریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستي ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشر ته رسیږي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد زمان سانیگزای وایي چې دواړه کاندیدان د ولسی ملاتړ له نظره سره برابر ښکاري او له همدې کبله د ده په باور د انتخابات حساس دي.
زما په نظر باندې دا انتخابات ډېر یو بیخي ډېر حساسه مرحله کې پیښیږي. د دې په خاطر چې موږ دوه حزبونه لرو، مشکل دلته چې دا دوه حزبونه سره برابر روان دي.
د امریکا په نننیو انتخاباتو کې نږدې 244 میلیون امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې دا شمیر د تیر ځل د ولسمشرۍ تر انتخاباتو زیات دی او دا د دې شوډنه کوي چې رای ورکولو ته د خلکو لیوالتیا تر پخوا ډیره شوې ده. د 2000 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو 6.6% خپل رای وکارولې. د امریکا په ختیځ کې چې ورځ پکې مخکې پیلېږي د رای ورکولو مرکزونه چهارشنبه د سهار په 6:00 پیلېږي. د امریکا د سهار 6:00 د افغانستان د ماسپښین له 3:30 سره برابرۍ شي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتونه او ولسونه د امریکا انتخابات په زیر څاري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د خبر لمخي د طالبانو د حکومت مرستيال ویاند حمدالله فطرت امریکا انتخاباتو ته به اشاره ویلی چې د دوی حکومت له درست نړۍ سره د شو اړیکو غوښتون کړي او د امریکا راتونکو ولسمشر باید د دې په وینا د افغانستان په اړه رښتونی او مثبت پالیسی غوره کړي.
الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی څنګه د متحدو ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ کله چې امریکایان د نومبر په 15 یعنې نن څخه رای اچونه پیلوي، د دوی رای په مستقیم ډول ګټونکي نه ټاکي، بلکې د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی په نوم یو پیچلی سیستم د امریکا راتلونکي جمهور رئیس انتخابوي. په دغه راپور کې چې ما جوړ کړی دی، دا واضح شوی چې الیکټرل کالج څنګه کار کوي. د 2023 کال د نومبر 15 د هغه ورځ د چې امریکایان د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره د رایګيري مرکزونو ته ورځي، خدای یو اسانه بهیر نه دی. پر ای پانه کې د دوو کاندیدانو نمونه دي، د جمهور غوښتونکو د نوماند ډانلډ ټرمپ او د هغه د سیالې د دیموکراتانو د استازي کاملا هاریس. خلک په مستقیم توګه دغه کسانو ته رای نه ورکوي، پر ځای یې الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی ولسمشر ټاکي. ولې الیکټرل کالج د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکي؟ دا سیستم د متحده ایالاتونو د بنسټګرو پلرونو لخوا رامنځته شوی. دوی د داسې نظام په لټه کې و چې د ولسمشر د ټاکلو لپاره به تر ټولو عادلانه لار وي. په عمومي رایګیري کې هر سړی یو رای لري، مګر په دې طریقه کې ګڼ میشت ایالتونه هغه ایالتونه تر سیوري لاندې راولي چې نفوس یې کم دی. د بیلګې په توګه د کالیفورنیا جمعیت 9 میلیونو ته رسیږي چې د 10 ایالتونو له ټولیز شمیره زیات دی. د عمومي رایګیري دا سیستم د فدرالیزم اصول کمزوري کوي. د امریکا بنسټګرو د فدرالیزم اصول د امریکا د اساسي قانون اساس باله. خبره دا ده چې کانګرس ولې جمهور رئیس نه ټاکي؟ کچیرته کانګرس دا دند په غاړه درلوده، اجرایه قوه به د مقننه قوې تر نفوذ لاندې راغلې وه، چې دا د قواو د تفکیک او خپلواکۍ له اصل سره ټکر لري. الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی د مستقیمی او غیر مستقیمی رای یو ډول مشارکت دی. الیکټرل کالج څنګه کار کوي؟ هر ایالت په کانګرس کې د خپلو سناتورانو او استادیو په برابر الیکټوران یا ټاکونکي لري. الیکټر یا ټاکونکي هغه څوک وي چې په ټاکنیز پلاوی کې د خپل ایالت په استازولۍ د رای حق ولري. د بیلګې په توګه وایمنګ چې د امریکا له ټولو کم نفوسه ایالت دی او 15 لک اوسیدونکي لري، په کانګرس کې 2 سناتور او 1 استازي لري، نو په همدې برابر الیکټرال رای کاروي. په وړاندې کالیفورنیا چې 9 میلیونه نفوس لري، 2 سناتوران او 250 استازي لري، په مجموع کې 450 الیکټرال رای خپلوي. اوس د خلکو د تعداد په حساب کالیفورنیا د وایمنګ وش په برابر ده، خو په ټاکنیز پلاوي کې توپیر یوازې 13 برابر کیږي. په مجموع کې 538 الیکټرال رای په 500 ایالتونو او د کولمبیا په ناحیه باندې وشل شوی. څوک د ټاکنیز پلاوي غړي انتخابوي؟ معمولا سیاسي ګوندونه الیکټران یا ټاکونکي انتخابوي. ټاکونکي موظف دي هغه نومان ته رای ورکړي چې دوی په ایالت کې بریالي شوی وي، مګر ځینې وختونه دا الیکټران یا ټاکونکي ممکن بل کاندید ته رای ورکړي. په 2014 کال کې لاسو په اصطلاح واده خلاف الکترونو د ژمنو خلاف رای ورکړه. لاسو ټاکونکو اتو هیلری کلینټن ته رای ورنکړه او دوه نور هم ډانلډ ټرمپ ته رای ورکولو ډاډ وکړه. که څه هم دې کار د ټاکونکو په ورستۍ پایلې اغیز ونه کړ، خو ګڼو ایالتونو د هغه څه لپاره جریمه وضع کړې چې بې باور رای بلل کیږي. د رایو شمیرلو څرنګوالی: رای په خپلواک توګه د هر ایالت او د متحده ایالتونو د پلازمینې واشنگتن ډي سي لخوا شمیرل کیږي. د نبراسکا او مین څخه پرته ګټونکو هر څخ پلوی سیستم پلی کیږي، یعنی که یو کاندید هتا په لګ توپیر وګټي، د هغه ایالت ټول انتخاباتي رای ترلاسه کوي. د امریکا د ولسمشری ټاکنو د ګټلو لپاره یو نوماند لګ تر لګ 200 ټاکنیزو رایو ته اړتیا لري. دا ممکنه ده چې یو کاندید د خلکو د اکثریت یا عمومي رای له ګټلو پرته بریالی شي. مثلا په 2000 میلادي کال کې جورج دبليو بوش الیکټرال کالجونه وګټل، په داسې حال کې چې د هغه دیموکرات سیال الګور په ملي کچه 500,000 ډیر رای ګټلې وې. په 2014 کال کې هم ډانلډ ټرمپ په داسې حال کې چې له خپل سیالې هیلری کلینټن څخه 3,000,000 رای کم و، جمهور رئیس شو، ځکه ډیر الیکټرال کالجونه خپل کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د اسنا اژانس ته ویلي دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا ګټه وانخلي. دا حکم هغو کډوالو پورې اړوند دی چې قانوني اسناد نه لري او د ایرانیانو لخوا غیر قانوني ادبا په نوم یادیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ، توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربېره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د عقرب په 13مه د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي، چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې د لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولی وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورت جوړ کړ او بیا راغلو، پاسپورت او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې د خوندزیو زده کوونکو د سرپناه او نور اسانتیاو لنشتوالي شکایت کوي. د دې په وینا د باد، باران، یخنی او ګرمۍ په مال تر ډیره درسونه همداسې په آزاد فضا کې وي او همدا لامل دی چې په درسونو کې کمزوري او لیسو فارغ شوي کسان د خپلې خوښي پوهنځیو ته نه بریالي کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې د خوندزیو د ودانۍ او سرپناه نشتونی د درسونو بهیر ګډوډ کړي. د دوی په وینا د شین اسمان لاندې او په سپیرو خاورو زده کړې کوي چې په باد، باران، ګرمۍ او یخنۍ کې ترې درسونه پاتې وي. د شپږم ټولګي دوه تنو زده کوونکو کریم الله او محمد انس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدیږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، ډیر مشکلات سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو، باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامع درسونه ګډوډېږي.
زده کوونکي وای په ولایت کې د تعلیمي برخې لپاره د اسانتیا و نشتون د دې سبب شوی چې له 12 ټولګیو فارغ شوي کسان په کانکور کې یا پاتې کیږي او یا هم د خپل خوخي پونځیو ته نه بریالي کیږي. د دغه زده کوونکو مشران هم وای ډېرې خونځي ودانی نه لري او همدا وجه ده چې د اولادونو زده کړی د خند او ځن سره مخ دي. د دوی په وینا په تیر شل کلن جمهوریت کې د غنو چارواکو او د مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي خو کومه مثبته نتیجه نه دا ورکړي او که کوم کارونه شوي هغه هم غیر معیاري دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو مولوی امان الله ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېره بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
نورستاني زده کوونکي ښوونځیو ته د معیاري ودانیو جوړول غواړي څو دوی خپل درسونه ته په سمتوګه دوام ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي کامران
مونږ د امارت اسلامي مسلمانانو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
هڅه مو وکړه چې د نورستان پوهنې ریاست چارواکو سره د زده کوونکو ستونزې او غوښتنې شریک کړو خو د راپور خپرېدو پورې خبرو او ځواب ورکولو ته حاضر نشول. خو له دې وړاندې څو ځله ازادي راډیو ته منلې چې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري او دوی کوښښ کوي چې ورته بودیجه پیدا او دغه ستونزه هوار کړي. د یادونې ده چې نورستان شاوخوا 2500 ښوونځي لري چې د جمهوریت پر مهال پکې له 500 زیاتو نجونو او هلکانو زده کړې کولی، خو د طالبان لخوا لشپږم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو لګیدلو بندیزونو د غشمیر راکم کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزې لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کروندګر وایي سکالي د شولو فصلونه ښه نتیجه ورکړي او پیداوار ډیر شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د پکتیا ولایت د سمکنې ولسوالۍ کروندګر وایي چې د تیر په پرتله سکال شولو ښه حاصل ورکړي او د دوی د کورنیو اړتیاو باندې څناڅه پوره کیدلی شي. دوی زیاتوی د غنمو له حاصلاتو وروسته لوبیا، ممپلی، سویابین، مې او نور حبوبات کری، خزمه کې د شولو د کار لپاره خې برابرې دي او حاصلات هم خوي. د سمکنې ولسوالۍ یو کروندګر علي خیل مشال راډیو ته وویل
شولې مکړې خې صحیح برابرې دي، لوبیا مکړې صحیح وا، نو د اوسه په منکاتې څوک د مله وای بلې مکړې نور به مونږ دي کړي و منه مکراله شولې نور ملومیږي چې درې سو منه ورځې وکړ باندې سو منه وکړي.
د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ کروندګر لې اړوندو ادارو او نړیوالو مؤسساتو غواړي چې په دې سیمه کې د کرنې د برخې پیاوړتیا سره مرسته وکړي تر څو لې وي خو کروندګر د پام وړ کرنیز پیداوار لاسته راوړي او تر څنګ د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شي. په سمکنې ولسوالۍ کې یو بل کروندګر حاجی سایل خان ویل
موږ څنګه داسې دولت موږ څنګه کومې مسې یا کومه داسې چې د برخې د موږ حکومت کوکی دا کې دومره به نور داسې حاصلات زپاشي ځکه به زپاشي چې اگر شي به مکمل کنه اوس شنو چې خو مصرف وکي یغه مره به پاسل دانات زپاکي که داسې چې مصرف ونه کې چټي به شوي وروړي هغه د کون غریب چې هغه به پونه غریب وته نو شي.
په لوی پکتیا کې خلک په ورځني ژوند کې د غنمو له ډوډۍ او وطني ورجو ډیره کټه اخلي. کاروندګر وایي سکال د سمکنې په وسیمو کې هم د شولو حاصلات خوچه په خواب کې اصلا شولو نتیجه نه لرله. د سمکنې اوسیدونکو سیدا خان وایي
سکال وبډیره زو شولې ارځ کې خپ پرمونی شوې دي، کوته دندې پلاو شوې مخکې دندې پلا نه دي شوې دا پته میدان خولي پلا لوري پلا نو سکال ته سالات ډېر ښه دي مخکې مدا جوړ مون بکړې یا کوخه مرخه خدمه غنه کړه لکه دا شوله چې کومه کوي او دا غډیره کی حاصل.
بلوری ته د پکتیا ځای چارواکی وای دوی هڅه کړي تر څو د شولو په ګډون کاروندګرو ته داسې مناسب کرنیز بدلون وړاندې کړي چې هر کورنۍ او ټولنې ته په ګټه تمامېږي. د کرنې رئیس سید امین هاشمی ویل
تیر کلونو کې تقریبا سمګه سروې کړي تیر کال 1500 هکتار مځکه تقریبا خلکو هغه شولې کړلې وي خو د سکه لپاره زیاتوالب کړه غل تقریبا 3-3.5 هکتار مځکه خلکو شولې کړلې دي چې حاصلات هم په نسبت سره تیر کلونو ته ډیر ډیر حاصلات ورکړي.
یاد دیوی شولې په نسبتا تودو سیمو کې کوم ځای چې زمکې ډیری اوبه ولري کرل کیږي چې د خوست او پکتیا په تودو سیمو کې هم د شولو کار له پخوانه دود دی. خود شولو ډیره برخه بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې کرل کیږي چې د هغو سیمو نری یا پلوی وریجی د خپل ښې ذائقې له امله د سیمې د هیوادونو په کچه مشهوري دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده د ارش په فصلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي کدی وغواړي چې څوک دې نو ورزيد دی ته یو سړی هم نسورتلای نه ایران ته یعنی سړی خود سره یو مچم نسور راوښتلای دی په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران په خپل پلچسي د زمر خپل د مشرانو څخه غوښتنه ده چې د افغانان راوګرځي افغانان راوغواړي افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چراسي دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نور دي.
سلامونه نه کېل نو مینې زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هیواد د شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا ژغ دی چې افغانانو به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته اوسې د پښتنو دی اوسې باید ملي ماتا ملان کې دا خصوص چغو کې نه دي چمړې سوي دي دوی پښتنه نه کوي د دې باید پښتنه وځي باید خپل دفترونو رخصت کې ملي ماتا ملان کې تاسو تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي وژل کیږي په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړې وو وژل سي دا بخفاس کیږي مرتز درې سو افغانان شهیدان سول هیڅ بخفاس نه کیږي تر اوسه پورې طالبانو د پښتنه هم نه ده کړې نه خبرګون شول دي دا څنګه حکومت دی باید د کسانو بخفاس وسی اسلامي امرمند راغ دی چې نور د افغانانو سره ظلمونه نه کیږي بندې کدا ایران سفارت په کابل کې اوربند کا سفیر رو غاړي هزارې کا تاسو تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهمه دي
څنګه دا ټاکنې ستاسو پر ژوند اغیز کولای شي موږ یې درته وایو
د نومبر 15 مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې
ټول ازادي رادیو
زموږ آنلاین پانه هم تعقیب کړئ
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې یو اروپایی بنسټ وایي په ایران او پاکستان کې تولید شوی هیروئین اروپایی هیوادونو ته کاچاکیږي
The United Nations Office on Drugs and Crime
نن نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95 سلنه تریا کم شوې دي په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې شوې دي
وقت کې زمينه
کله چې د کار زمينه نوي برابره بهشکه چې ځوانان په نشو وخت کې یو بیکاری د دې سبب هم کېږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي
د میوان په نوم یو معتاد وای چې د نشي مواد ورانیولو لپاره مزمکه خرچ کړه
زه په خپل دغه سلور کال کې د یو غټ نو زمادي د اولاد دغه نه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه کوم کنه چې زه باندې اولاد الله راي کې الله پاک رحمان نه کړی په تر ول دغه ډیر غټ نقصان
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د فرید مور او پلار فرید ته کوزده کوي خو د فرید مشرور بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه زاړي دا چې بشیر ولی وزړل او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
خسوې هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبره دا ده چې موږ وایل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکړو
تاسو ښه فکر کړئ خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی
ولې څه خبره ده
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو دی و اروپایي بنسټ چیرنې خي چې په افغانستان کې د مافیایي ډلو لخوا د هیروینو جوړولو د دوام ترڅنګ د دې هیواد په گاونډوي هیوادونو کې هم د هیروینو جوړولو کارخانه فعال شوې دي د اروپای ټولنې له نشي مواد او احتیاط سره د مبارزې ادارې پر راپور کې راغلی چې اروپا ته ځینې کاچاکسیوي هیروئین خي چې په پاکستان او ایران کې تولید شوی دي دغه هیروئین دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی دي د دې بنسټ چارواکي پر دې ټکی ټینګار کوي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو درې کاله تیر شوي خو بیا هم دوی نشي کولای چې له دې هیواد څخه اروپایي هیوادونو ته په بشپړ ډول د هیروینو د قاچاقو مخنیوي تایید کړي د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې له نشي موادو او احتیاط سره د مبارزې ادارې په اروپایي هیوادونو کې د نشي موادو د قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه خپل تازه تحلیل وړاندې کړ. دا تحلیل چې د قانون عملي کولو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چمتو شوی شي چې اوس هم د اروپایي ټولنې هیوادونو ته له هغو نشي موادو څخه زیان رسیږي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي. د اروپایي ټولنې د نشي موادو او احتیاط د سارنې د مرکز تحلیلګر تیوډورا گروشکوا وایي که څه هم په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې د کموالی نښه لیدل کیږي، خو اروپایي هیوادونو ته د هغو هیروینو قاچاق په بشپړ ډول نه دی بند سوی چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړیږي.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې په افغانستان کې 95% تریاک کم شوی دی. په داسې حال کې چې په دې برخه کې لا هم حالت روښانه نه دی، شواهد ښیي چې په افغانستان او اروپا ته د نشي موادو د قاچاقو پر لارو په پرتو هیوادونو کې د تریاکو کافي زیرمې شته. د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډېره اندازه هیروین په ترکیې، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشي موادو د قاچاق دوام ښیي. تر دې مهاله موږ اروپایي هیوادونو ته د هیروینو د قاچاقو د پوره بندیز شاهدان نه یو.
د دې بنسټ تحلیلګرانو موندلې چې د بالکان هیوادونو له لارې د هیرونو د قاچاقو د دوام تر څنګ اوس مافیایي ډلې د افغانستان تریاک په پاکستان او ایران کې په تجارتي مالونو کې پټوي او بیا یې د متحده عربي اماراتو له لارې اروپا ته قاچاق کوي. هغه سروې چې په 2023 میلادي کال کې په اروپایي هیوادونو کې ترسره سو شي چې دا هیوادونه د هیروینو 1 میلیون محتاجین لري. تر امریکا متحده ایالتونو وروسته اروپایي ټولنه دوهمه لویه مرستندویه اداره ده چې له 2023 میلادي کال راهیسې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت څو ځله غوښتنه کړې، خو بیا هم اروپایي هیوادونو تر دې مهاله له افغان بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګریم سمیت د افغانستان نشي مواد نړۍ ته جدي ګواښ بولي او باور لري چې د کوکنارو د کښت کموالی د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې همکاري ته زمینه برابره کړې ده.
The international community should take this opportunity
نړیوال ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاتې دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه
برابروي.
که څه هم د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې دي له افغان بزګرو سره د اقتصاد او بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي، خو تر دې مهاله یو هیواد هم په مستقیم ډول په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپا ته ځینې قاچاق شوي هیروین ښیي چې په پاکستان او ایران کې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت اوسیدونکو د معتادینو د ډیروالي له امله په دې ولایت کې د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلا او څخه سر ټکوي. د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکو وایي چې دوی د غلا او د ډیروالي له امله نسی کولای چې له کوره ووزي او له کوره د باندې د ژوند چاري سنبال کړي. د غور ځینې اوسیدونکو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي په بې پروايي تورنوي او وای چې د دوی بې پروايي او ناپامي د دې سبب سوی چې په خار کې د نشئی موادو خرڅلاو ډیر سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفتن نمیتونیم بخاطر ازی که خانه
عزیز را ادعا کوي چې یو میاشت مخکې معتادینو د کور سامان غلا کړ او تر هغه وروسته دی او د کورنۍ غړي نشي کولای چې له کور ووزي او له خپلوانو احوال واخلي. عزیز الله چې د فیروزکو ښار په لومړۍ ناحیه کې ژوند کوي وایي چې د دې ناحیې اوسیدونکي له غلاو څخه تنګ شوي دي.
د ګازو شل کیلوی د باغ لا کوي او په سل یا 200 افغانۍ خرڅوي. موږ له دغه سیستم سره مخ یو. موږ له دولتي ادارو څخه غوښتنه کوو چې محتاجین راټول او درملنه وکړي. د دې پرته موږ له دوی څخه تنګ شوي یو. خېلی خسته هستیم.
د طالبان حکومت تر دې مهاله په غور ولایت کې د معتادینو د شمیر په اړه رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو په تیر جمهوری نظام کې دولتي مقاماتو څو ځلې ویلو چې په دې ولایت کې له 500 څخه تر 800 پورې معتادین ژوند کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو دریو کالو کې د نشئی موادو او احتیاط په اړه د طالبانو د ځایي چارواکو بې پروايي او ناپامۍ له امله معتادین ډېر شوي دي. د غور ولایت یو اوسیدونکی سلیمان نظری په دې ولایت کې د نشئی موادو آسان او ارزانه پیدا کیدل د معتادینو د ډېرېدو اصلي علت بولي.
دولت هنوز هیچ مسئولیت و هیچ اقدامی نکرده.
دولت تر دې مهاله په دې اړه هیڅ مسئولیت پر غاړه نه دی اخیستی او هیڅ اقدام یې نه دی کړی. په غور ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي. په فیروزکو ښار کې د نشئی موادو هغه پلورین کې ډیریږي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي. زلمیانو او ځوانانو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورځي. په ښار او ښار څخه د باندې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي.
په تیر جمهوری نظام کې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال وو، خو د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د دې مرکزونو فعالیت د یو څه وخت لپاره وځنډول شو او اوس په فیروزکو کې یوازې یو شل بستریز مرکز فعالیت لري. معتادین ادعا کوي چې په دې مرکز کې هم دوی ته سمه پاملرنه نه کیږي او کافي امکانات نشته. د عبدالله په نوم یو معتاد 2 ځله دې مرکز ته ورغلی، خو د بستري کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخ ته هیڅ پام نه کیږي. زموږ لپاره د سم او معیاري روغتون جوړ سي، سم خواړه او سم امکانات تر ته برابر سي، نشه پرېږدو.
اجتماعي فعال حبیب الله احمدی وایي چې د نشئی موادو د خرڅولو، نشئی موادو پیدا کولو او احتیاط سره تړلو ستونزو د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې په ټولنه کې معتادین کم شي.
وقت که زمینه
کله چې د کار زمینه نوی برابره، بهشکه چې ځوانان په نشو اخته کیږي او بیکاری د دې سبب هم کیږي چې ځوانان غلاو ته مخه کړي. دا غلاوی که د خپل کورنۍ لپاره د روزي غټلوي او کدا وی چې لدې لارې نشئی مواد رانیسي
خلدری او تامین بکنن.
هغه سروي چې په 2015 میلادي کال کې تر سره شو پایلې وښودل چې هغه مهال په افغانستان کې معتادین او د نشئی موادو له امله زیانمن شویو خلکو شمیر نږدې 3 میلیونه و. که څه هم تر 2015 میلادي کال وروسته د معتادینو په اړه بله سروې نه ده شوې، خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې معتادین 5 میلیونه ښیي او ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د معتادینو شمیر نږدې 4 میلیونه ښودلی دی.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور اوسیدونکي وایي زموږ په ولایت کې د معتادینو له لاسه اجتماعي ستونزې او غلاوې ډېرې سوي دي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورته ځوان وبیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخان تر شپو بجو پوری په لنډو سپونونس یویس او پنځویس مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نوي منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی اته دیرش کلن میوند په ایران کې معتاد شو او له دولسو کالو راهیسې نشه کوي. میوند که څه هم ځوان دی خو د نشو له امله یې د سر او ږیرې ویښتان تک سپین سوي او لاسونه یې ریږدي. دی وایي چې نشو د نورو زیانونو تر څنګ له اولاده اچولی او ذهني تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دا چې میوند لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ایران کې مواد مزدوري کوله بعد هغه بیا اوسازي کار هم کړ. هلته سیمانکاري دا پله سر کار ما ډېر کړو صاحب. هغه وخت چې موږ لاړو دوه زره تومن مزدوري وه، دوه زره تومن یې میاشت شپېته زره مخدره مواد والا ما ته په کار کې بس د سړي سره سر شو چې ورو د سیرګټ شو چار شو ورو تاریاک شو بس همداسې موږ ته اول ښه شی ښکاره کېده پس د سوچ په مختلا شو خلاص یم ته نو تشه لکه مرض غوندې شو بیا دلته پوډر ته هم شروع کړه صاحب شیشه هم شروع کړه د اخره کې داسې وخت راغی درې سوه څلور سوه ان تر پنځه سوه روپۍ پورې صرف زما عمل و همدې واجې ما لغما کې ځمکه هغه مې خارسا کړه خو دې چې بغلا هم دا دېشي ته الله نه شکر گزار لاس هم نه دا اچولی مشروع مې له خارج کړی ان تر هغې پورې چې هغې ویل چې سبا ورځ خدا نه خاصه خدا نه خاصه اولادونه خرڅ نه کوي تقریبا یو له کوشلو زره غانې مې ځمکه خرڅه کړه او درې بیس بیجا مې خرڅ کړه نسبه په څلوې زره نور مشکلاتونه خو رنګ خرابېدل مثال کور کې قمتم بد اخلاقي کنه زیاتره خلک یو شی بل هغه په ځای پرېږده سر په سر دغه یو شی زه دغه کومه چې زه په خپله دغه څلور کاله کېږي دا یو غټ نوغ زما دی دغه د اولاد دغه نه زه خلاص کړم چې نه ول خپل هغه څه چې هغه کوم کنه چې زه وایم چې اولاد الله راي کې الله پاک را باندې هغه کړی په زړه ولې دغه ډېر غټ نقصان او نور هغه اعتبار او هغه ټول منځه لاړ یعنې په کور کې دا جګر خونی شر سوی مور هم پاسې لري برنګ ته راده کتل وایي زو یا نه دی اول خو به خیره وکړه وکړه ته دې پورې چې په ذات د خدای نه د پاګۍ د پسه په لم کې ما ته پخوله راکړو چې زه یې دا وخورم دا مې د مادې زړه نه کېږي چې حال کې د وګورم او نور یعنې په کور کې ورونه هغه اعتبار یعنې مشورتوب شورتوب خو ځای پرېږدم داسې کېږي چې یعنې که موږ شرې د کوم سړي خو به د ماشوم هغه خو شته نه وي وجه څه شی چې ټول د عمل علت معمل مې نه کوه ښه په کور کې خوشحالي ښه په ښایسته ژوند هم تېرو خو چې کله خبر شو ورو 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 نه ده مشره لور مې څوارلس کلنه ده بلې دولس کلنه ده زوی مې اوولس کلن ده بلې زوی مې اته کلن ده مشر لور مې تا نه ده مکتب کې اتاده ورته ویل شي وو چې دې پلا دا مواد استعمالوي فضل خدای ما لور اول نمره وه په اول نمره کې کسې دونه تلې ویله بیستان کې پوډري لور مې اول نمره شوه چې کله راغله کور کې جړلې په جړا دا خبره وکړه نو مورې ما ته یې ودلی ده اته دا چې زړه یې مات شو دا مکتب نه چې څنګه ما ته دا خبره وشوه والله په بالله قسم ده تخنه چې دا خبره زما واورېده یو د زړه نه مې الله خبره او په درېیم ورځ ما د خوان حرکت کړی
په خاطره کې مو واورېدل چې نشو له میوند څخه ذهني تمرکز اخیستی او له اولاده یې اچولی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي اولین هغه تاثیر په دماغ باندې ده. دماغ د ټول وجود اداره کوي، دماغ د ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم د وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېټه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع د ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې د وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي.
مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا کې هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي او باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتلی شو نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنا اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د فرید مور او پلار پر دې موضوع بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشرور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار خبره له بشیر سره هم شریکوي، خو بشیر د دې خبرې په اوریدلو سره سمدلاسه په زړه کېږي. دا چې بشیر ولی وزړل، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر زمونگی نشاو دا غمازا نی تیشا او بو گرو چی چوکی گٹی
یار فریالی لالا گل خبر دی وکڑا رازا چی خپلا نیشا شروع کو دا دے پوڈر میں تیارو بکڑی دی تا دستا دے پچکاری بمبر راکا چی اول زان تا لگ پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خماری مولا
والی تخ پلا دے پیچکاری بمبا نہ لری
بولا بمبا سکو بابا دا یو بمبا زما استاد دوانو بس دا
والا کا چی دا پوڑرو پوڑی رانی سی یو بمبا ہم رانی سا
یار بریا لے لالا تو اس دا پیچکاری پر یو بمبا ہم دمرا بخیلی کے ہاں
بخیلی نہ کوم پیچکاری نے ترتا قربان شی زستا د گٹی خبر کوم ما ویل ناروغ کین کی سورا ورا
اوس خوش نو ڈاکٹر نو شوی والا
خان دما زریش نه درتا وایم زو خاص نم پچلو ناروغ وختیم تو ول خپل جوان خرابوی
ول به جوان خرابینگی ظالما
گورا دا زړه بمبا دا دا یو کال کېږي چې زه ځان ته ور باندې پیچکاری کوم که ته استعمال کړې نو زما ناروغي تا ته هم درځي
دا بیا څه مانا چې زما ناروغي تا ته درځي سم را ته ووایه چې نه در کوم خلاص
والکا بخیني والله کا کوم زه وایم چې خدای مکه ناروغه نشي
فرید لالا دا هسې خوشې چټي خبرې دي زه دا یو کال کېږي چې کله د یوه او کله له بل چا نه بمبر اخلم او پوډر ځان ته پچکاری کوم ته مې وینې چینج بلا هم نه والی
ځانو چې زما خبره نه مانې دا د بمبه واخله
د فرید پلار یوه خبره مې درته کوله
خواهی سنگ خبر دیرا تا کولا؟
ما ویل اوز خو فرید پا شبخانه که بستری دی تو ریزی و روز دبا لخیر سر روغ و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی؟
مطلب می دادی که علک تا با واده و روکو سنگ دی خواخه دا؟
خزی بیخی می خواخه دا ما هم دقا چرت و حلیو
آقا دای بشیر زوی میم راغی
خوشو چی بشیر راغی لده سر با هم مشوره اوکو
مرگی سلام علیکم
و علیکم زوی استرای مسی
خیر بشی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام رازا زوی دل تا پدغا توشک که نه خواه زوی فرید سنگه و
فو
دکترانو چه ویل
دکترانو ویل یو هفته وروسته کور تا بوزی زدی
شکر خدایا چه زوی می جورسه
الهی شکر چه جور شو خسوه هم داوز دی مور یو خبر یاده کرده خشو چه راغلی
څنګه خبر بابا
خبر داده چه مگ ویل اوز خو شکر دای فرید جور سه اوز با واده ورتوو کو
تاسی خف فکر کرده خو فرید دو واده نده نو
ولی دو واده نده
ولی سه خبره ده گلغون ده زوان ده اوز خوی ده پودر نشه هم پری خوده
بابا ده پودر و علاجی وشو خو پا یوداس بد ناروغی اخته شوی چه هیچ علاج نلدی
پا چه دول ناروغی اخته شوی
خدایا فضل وکی جر را تا ووایا دا چه دول ناروغی دا
نن دکترانو را تا ویل چه فرید پا ایدس اخته شوی دای مایناتی راخ کار اکرل
چه شه؟ ایدس؟
هو ایدس
ایدس بیا چه بلا دا
ایدس داسی او بد ناروغی دا چه هیچ علاج نلدی
نو دکترانو نو ویل چه پا دی مریضی سنگ اخته شو
بابا دکترانو ویل چه دا مریضی دی وینی للاری ورغلی دا پودریان اکثر وقت پا گرد دا پچکاری ناول بمبی استعمالوی کم پودری پا ایت سخته و فرید داغ پودری دا پچکاری بمبی استعمال کرده او دای هم پا ایت سخته شوی دای
نو فرید اوز سنگ و
اوز بد نو
خدای میربان دای ایت بایم خشی واده با ورطا و کو میرسکی که خوبه نه خدای با اولادونه ورکی
و مرکی تو ولی سر نخلاصه وی دادا سی خطرناک ناروغی ده چه هیز نجوریگی او بلدا چه خزه دواده پا اولش پا پا دغ ناروغی اخته کیگی او اولادونه بای هم دغ ناروغی ولری فرید خو مللاسه اوت ده بلد لور جوان ولی بلوی لاستا واکو
نو تال دکترانو پختن او نکره چه ده ناروغی رشته هیز علاج نلری
بابا پختن او بیوکره دکترانو ویل سیز علاج نلری بس فرید تا دعا کوئی داسی او گنی چه فرید دور زبوک سارا نشتا بس لکم مرچ دای
خدای داگه دی نشو بلا زمانگ دو تر نو
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه هم دمروه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
خنړو جنگلو خړو زامن دا وطن یو غیبی رغم خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دی دندا دی غواړم بل دی دندا وطن تم دا ګل دا